açtı. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د دولت او طالبانو مرکچانو د لومړي ځل لپاره مخامخ ناسته وکړه او په ځینو مسایلو موافقه ته سره ورسېدل. پاکستان او هند ته د زلمی خلیلزاد له سفر وروسته د افغانستان دولت له گاونډیو صادقانه همکاري وکړي. د اسرائیل او عرب هیوادونو د اړیکو هڅې، بحرین او متحده عرب اماراتو له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر دا تاریخي پیښه یاد کړه. د لمرنۍ یو سات خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې لري چې راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ ورستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. نن د شپږیزې پایلو به د کابل بازان او مس عینک لوب ډلې د اتلولۍ لپاره لوبیږي. او جرمني ژمنه وکړه چې له یونان نه څه باندې 1500 کډوال مني. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خلو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. دغه پریکړه لیک چې له مخې یې په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت وغځول شو، له دواړو مرکچي لورو وغوښتل چې د باور جوړونې لپاره د نورو اقداماتو په ترڅ کې شخړې د پام وړ کمې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه راز د سولې په خبرو کې د ښځو او ځوانانو د ګډون غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د تیرو 19 کلونو اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي لاسته راوړنې په تیره بیا د بشري حقونو په برخه کې هغه چې د ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو په برخه کې ترلاسه شوي باید خوندي شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه لورو د سولې د خبرو او د یو سمدستي اوربند د ټینګېدو لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع پر اهمیت او هم په دې پروسه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د همکارۍ د دوام غوښتنه داسې مهال کیږي چې د تیرې شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقدماتي غونډه کې د ایران په استازیتوب چا برخه وانه خسته. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلی کې د هند بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي. د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر پرون ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې په دوحه کې د سولې د خبرو د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي چې په دې کتنه کې پر دې خبرې وشوې چې واشنگټن او نوې ډیلی په څه ډول کولای شي د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. نوې ډیلی دې ته په پام چې ویل کېږي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، د افغانستان سیاسي راتلونکي ته اندېښنه لري. ټاکل شوی چې د سویس جنیف ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کنفرانس کوربه وي. دغه کنفرانس چې د نومبر په 23 او 24 جوړیږي، هدف یې له افغانستان سره د نړیوالو د ژمنو نوي کول، د 2021 نه تر 2024 کلونو پورې پر پرمختیایي هدفونو توافق او په مالي برخه کې له افغانستان څخه ملاتړ یاد شوی. تمه ده چې په دې نړیوال کنفرانس کې به د څه باندې اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د سپورت له ډګره نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلوبه د کابل بازانو او د مس عینک اتلانو لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت 12 بجې پیلېږي. کابل بازان لوبډاله مخکې پایلوبه ته وتلې وه، خو مس عینک پرون په دریمه نیمه پایلوبه کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبه ته لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډالو ترمنځ دغه لوبې له 10 ورځو راهیسې په کابل کې روانې دي. جرمنی هو کړه کړي چې د یونان له 15 ټاپوګانو څخه 1553 کډوال مني. دا اعلان وروسته تر هغه کیږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ له اور لګیدنې وروسته ونړیده. د جرمنی د صدر اعظم اړوند کریسټین ډیموکرات ګوند او متحد حزب پرون هوکړه وکړه چې له یونان سره د پیوستون په هدف د کډوالو 408 کورنۍ خپل هیواد کې قبلوي. پر دې سربیره جرمنی ویلي هغو 1500 بې سرپناه ماشومانو ته هم پناه ورکوي چې د یونان کمپونو کې اوسي. یونان کې د موریا کمپلس وزیدو وروسته څه باندې 2000 کډوال بې سرپناه شول چې اکثره یې د افغانستان، سوریه او افریقا وګړي دي. د دغه اور لګیدنې په تور 15 افغان کډوال نیول شوي. اسرائیل، بحرین او متحده عربی اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل وویل دوی دلته د دې لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. د اروپای ټولنې جکپوړی ډیپلوماټ وایي دا اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون سه شنبه اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل چې د اگست د 9 د ولسمشرۍ انتخابات چې لوکاشینکا یې ګټونکی اعلان کړی له پراخې درغلۍ سره مل وو. هغه وویل وضعیت روښانه نه دی او دا ټولنه لوکاشینکا د ولسمشر په توګه نه مني. روسای خبر همدا چې د چک جمهوریت پرون د کورونا وایروس 989 مثبت پیښې ثبت کړي. په دغه شمیرو سره په دې هیواد کې پر دې وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر له 18000 واوښت. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 90 میلیونه اوښتی او تر اوسه نږدې 9,13,000 کسان له دې کبله مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې پر دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شي. دوه کې د دولت او طالبانو مرکچان د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرو ته کېناستل. خبرې پیچلې خو په صبر به مختزي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې زغم او تحمل باندې ټینګار وکړ.
دولت د سولې لپاره د گاونډیو ملاتړ هم غواړي.
زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه داده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
په هلمند کې د یوې مېرمنې په نوښت سلګونه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو. درې ښځې دغه نن ګټه راتولیږي د خپل د کور نه په کپه برابرو.
دوه عربي هیوادونو بحرین او اماراتو له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې وکړې. په ځینو نور مسایلو هم راپورونه لرو. دویمه نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړي. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د ملکچی پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید له زغمه کار واخیستل شي. دواړه لوري په دې لومړنۍ مخامخ غونډه کې پر ځینو مسایلو د توافق خبره هم کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو ترمنځ خبرې یو مهم پرمختګ بللی. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورته.
د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې ملکچی پلاو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کاري طرزالعمل بحثونه وشول او په ډیرو مواردو کې توافق وشو. ښاغلی خوزون دغه راز وویل چې په دې هم ټینګار وشو چې باید له زغمه کار واخیستل شي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل باندې ټینګار وکړي او دوه کسان یې د مستقیم تماس د پاره وټاکل تر څو راتلونکو کې ناستو کې سهولت ډیر وي.
د ښاغلي خوزون په وینا ځینې کم موارد پاتې دي او د تماس ډله پرې کار کوي چې هغه هم نهایي شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم په ټویټ کې ورته څرګندونه کړې، خو نه هغه او نه هم افغان لوري په دې اړه چې په مشخص ډول د خبرو د اجنډا لپاره پر کومو مواردو توافق شوی څه ویلي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه په ارکی او چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغان دولت د ملکچی پلاوی لپاره لومړی توپ داده چې طالبان پر اوربن یا د پام وړ اور کم باندې موافقه وکړي. دا دواړه هغه موارد دي چې د دغو خبرو له پیلېدو سره په یو وخت چې په افغانستان کې شخړو بیا زور اخیستی د افغانستان پر دولت سربیره اکثره لوري پرې ډېر ټینګار کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د شمالي اتلانتیک شورا یوې غونډې ته په خبرو کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل یو لوی پرمختګ وباله. ویویل افغانان په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سره کینی او خبرې پیلوي تر څو عمومي چې راتلونکی څه ډول یو سوله ییز او امن لرونکی افغانستان ولري. هغه زیاته کړه دا هم له چا پټه نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، د خبرو اړخونه څوک دي او دا پروسه به څومره ستونزمنه وي. پومپیو دغه راز په دې ورکه د القاعده د ځپلو لپاره د خپل هیواد ماموریت هم بریالی وبالا ویل.
امریکا هدف ته رسیدلې. نن ورځ د القاعده شاوخوا 200 غړي په افغانستان کې دي. موږ اوس په ټوله کې داسې نتیجه وړاندې کوو چې لمخې ټول لګخ زموږ د امریکا د پوځي پرسونل سړو او ښځو وینه تویدنه او د امریکا د مالیه ورکوونکو د خزانه مصرف کمیږي.
په عین حال کې د شانګهای د همکاري سازمان هم د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او ویویل چې غړو هیوادونو په افغانستان کې هر څومره ژر د یوې روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ د رغونکو خبرو ملاتړ وکړ او د دې یادونه وشوه چې یو داسې افغانستان به چې له سولې او امن څخه برخمن وي د ټولې سیمې د امنیت له ټینګښت او دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ودې سره مرسته وکړي.
واموریدل چې پرون په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي او په دغو خبرو کې دواړو لورو سپارښتنه وکړه چې باید په راتلونکو غونډو کې او د بحثونو په جریان کې له زغم او حوصلې کار واخیستل شي. بلور ته افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې له بهیره صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفره وروسته کیږي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپورته.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی. ورسره د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د سیمې هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېل وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل شي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډیدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی، هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغو دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکې ده، هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
سفر خلیلزاد د زلمی خلزه سفر تر ډیره د دوهې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان
غواړي. مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینئ.
اوریدونکو له ازادي رادیو سره پاتې شئ. موږ به هڅه کوو چې د ورځې په ترڅ کې او زموږ پراتلونکو خبرونو کې تاسو ته د قطر له خبرو وروستي حال درکړو. نن هم د تماس ډالې سره کینی او ټاکل شوی چې د مرکچانو مخامخ خبري هم وشي، خو یو ستونزې ده چې دغه خبرې تر ډیره د بند دروازو تر شا د رسنیو لسترګو پټې تر سره کیږي او د غونډې په ځای کې رسنیو ته هم په اسانه د لاسرسي اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح پر د شوې حمله په اړه نوي معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د ښاغلي صالح د موټرو پر کاروان تیرونه په کابل ښار کې چاودنه وشوه چې لاستنه پکې وژل شول او تر څلوېختو ډیر نور ټپیان شول. د ولسمشر لومړی معاون دا تور په چا پورې کوي؟ له کابل خان محمد سیند راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د ترور په هدف خونړۍ حمله نوې اړخونه پیدا کړي دي. تازه ښاغلي صالح ټویټ کړی کوم مواد چې په دغه حمله کې کارېدلي په پوځي کچه وو. د ولسمشر لومړي مرستیال لیکلي د ملي امنیت لابراتوار وایي پر د په شوې حمله کې معمولي آر ډي اکس سی فور یا امونیم نایټریټ نه دي کارول شوي. د ویلي د دغه موادو نمونې د لار ځونو لپاره متحدینو ته سپارل شوي دي. د ښاغلي صالح ویان ردوان مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه حمله کې د طالبانو ملاتړي ځانګړي ځواکونه او استخبارات لاس لري.
حمله بر معاون صاحب اول ریاست جمهوری و مواد انفجاری که در حمله استعمال شده بود بدون شک
د ولسمشر په لومړی مرستیال حمله کې کوم مواد کارېدلی پرته له شک چې پکې د ځواک استخباراتي همکاري ښکاری. دا په دې معنی نه ده چې او چاودنه وشوه او خلاص.
ښاغلی مراد د افغانستان د خلکو د دښمنانو دغه حمله د افغانستان ملي ګټو ته د ژمنو او د جمهوریت د مدافعانو د لمنځه وړلو هڅه ګڼي. ښاغلی مراد د کوم هیواد نوم نه اخلي خو وایي د طالبانو او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو ملاتړي استخبارات ټولو ته روښانه دي. که څه هم پر پاکستان دا شان تورونه مطرح کیږي او د پاکستان حکومت د ښاغلي صالح د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، بلکې پخوا تر دې دا شان تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو مخکمه په خبرونو کې واوریدل چې جرمنی ژمنه کړې چې په یونان کې هغه کوم کډوال چې میشتي له هغه ډلې نه شاوخوا 1500 قبلوي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې هلته د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ اور واخیست او 2000 کډوال بې سرپناه شول. اوس یو بل راپور کې اوري چې د یونان په موریا کمپ کې له اور لګېدنې وروسته په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت وایي د کمپ کې میشتو افغان کډوالو سره پوره مرسته شوې ده. په یونان کې د افغانستان سفیر وایي موریا کمپ کې د اورلګیدلو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه پام وکړئ د امید زهیر مال راپور ته.
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له یو شمېر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي رادیو ته وویل په موریا کمپ کې د اور لګېدو وروسته د دوی لومړی هڅه دا و چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي. خغلی سمدی زیاتوی په لومړی ګام کې د بی سرپرست خوځو ماشومانو لاسنیوي شوې ده.
در قدم اول ګروپ های آسیب پذیر
په لومړی ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ ول لکه خځې او ماشومان چې بی سرپرست وو مونږ سره مرسته کړې ده. څلور سوشپک ماشومان چې سرپرستان نه درلودل ل موریا کم څخه یو خار ته لیکل شوې دي. همدا ډول د یونیسف دفتر د خوځو لپاره یو نوی مرکز د همدې کم ته نه جوړ کړی دی.
د یونان پلیسبوس جزیره کې د کډوالو په یو کم موریا کې څور از وړاندې اور ولګید چې زیات مالی او ځاني زیان درلود. په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کم کې نږدې 2000 کډوالو سیږي چې 8500 افغانان دي. خو سفارت زیاتوي په موریا کم کې د ورستي اور لګیدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر څه ژر حل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرینو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نورو ستونزو څخه وساتو.
په وروستیو کلونو کې د نامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډیر شمېر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل. خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډیر شمېر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او ان یو شمېر ووژل شول او یا هم مړه شول. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خنډونو سربیره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه، یونان او اندونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاسو ګریوان دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 12 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل اند زینو دغه ورځپاڼو پانی اړولي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه پر روانو خبرو لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې په یو برخه کې د طالبانو د مرکز چپلاوی د مشر مولوی عبدالحکیم حقانی په اړه وایي، هغه چې د طالبانو د محاکمو مشر دی، طالبان ورته د دینی مدرسو د یو مدرس په توګه درناوی کوي. ورځپاڼه وایي ګڼ شنونکي د مشر مرکز په توګه د نوموړي ټاکنه د دین نه قبولي چې طالبان د سولې د خبرو له کبله د ممکن داخلي ویش په اړه اندېښنه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د امریکا سره د طالبانو د خبرو برعکس چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروستی هدف پکې واضح وو، د افغان لوري سره بحثونه به د اوربند ښځو د حقونو د واک د شراکت د جزئیاتو په مسلو وي او دا به د طالبانو د یووالي لپاره یو ازمیښت وي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي مولوي حقانی داسې نفوذ لري چې د وسلوالو خوري او ډېرې ځایي ډلې سره یو موټی وساتي. طالبانو د دوهې د بین الافغاني خبرو تر پایل لږ مخکې مولوي حقانی د خپل مرکزی پلاوی د مشر په توګه اعلان کړ. تر هغه مخکې د دې ډلې لخوا د شیر محمد عباس تانکسی په مشرۍ یو مرکزی پلاوی اعلان شوی و. د اټلانټیک کونسل خبرونه هم په دوحه کې د افغان سولې په اړه لیکنه کړې او پکې د نړۍ د مشرانو یو پرانیستي لیک ته اشاره کړې چې پکې د افغان سولې په خبرو کې د خزو په معنا لرونکي ګډون ټینګار شوی. په دې پرانیستي لیک کې چې د نړۍ د یو شمېر وسنیو او پخوانیو سیاسي مشرانو او نوموتو ډیپلوماټانو لخوا دی، د افغانستان په سولې کې په ملي، سیمایزو او نړیوالو ښکېلو لورو غږ شبه چې د سولې په بهیر کې د افغان خزو په بشپړه ګډون د یو سولې ایز او باثبات افغانستان په لور هڅه وکړي. د اټلانټیک کونسل خبرونه وایي په داسې حال کې چې د بي وسلې کولو، واک شریکولو، د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بشري حقوقو د سرغړاوي او د سیمو پر سر د شخړو مسلې به د بحث په مرکز کې وي، خو د نړۍ له بیلابیلو ګوټونو څخه مشرانو په دې لیک کې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو ساتل دي په خبرو کې شامل وي. خبرونه د سویډن د پوخانی صدر اعظم کارل بلت نظر راخسته چې وایي له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل اسانه دي، خو داسې سیاسي هوکړې ته رسیدل چې د ټولو افغانانو راتلونکي خوندي کړي مهم دي. د پوخانی اروپایي چارواکي او ډیپلوماټ د افغان میرمنو د حقونو مسله یو مهمه مسله بللې او له نړیوالې ټولنې یو وخت چې ورته پاملرنه وکړي. په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی کې څلور خزې شامل دي، خو د طالبانو په پلاوی کې بیا خزې نشته. طالبانو چې په خپل واکمنۍ کې خزې په کورونو کې نیولې وي، ویلې د اسلامي او افغاني عناناتو په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکوي، خو د خزو د حقونو د برخې فعالان دا ډېره عمومي خبره بولي او د سولې په خبرو کې د افغان خزو د تیرو 19 کلونو بریاو ساتلو ته اندېښمن دي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادی کېدو تړونونه لاسلیک شول. په دغو تړونونو کې د فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې او د فلسطینی ادارې مشر وایي تر هغو به په سیمه کې سوله ټینګه نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته ونه رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ډېر لیواله دی چې وښي د منځني ختیځ لپاره بهرنۍ پالیسۍ بریالۍ ده، د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل. ترامپ وویل دوی دلته دي چې د تاریخ لوری بدل کړي. هغه زیاته کړه چې د لسیزو اختلاف او کړکېچ وروسته دوی د نوي منځني ختیځ لپاره یو باب پرانیزي. په دې مراسمو کې پر ټرمپ سربیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان، د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف ال زیانی د خپلو هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی و. په دغو تړونونو کې له لسیزو را په دې خوا د اسرائیل او فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته رسېدلی نه وي. واشنگتن کې له دغو مراسمو سره هم مهاله له غزې فلسطیني سخدریزو د اسرائیل پر لور څو توغندي وویشتل چې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یوځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکي احتمالي خپلواک دولت د خاورې برخه بولي. متحده عربي اماراتو او بحرین دواړو ویلي چې له اسرائیل سره دغه تړونونه د فلسطینیانو ګټې خوندي کوي. د مراسمو په مهال د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل مننه وکړه چې له خپلې خاورې سره د فلسطیني سیمو یوځای کول یې درولي دي. نتنیاهو چې په کور دننه د سخت دریزو یهودانو تر فشار لاندې دی ټینګار کړی چې دغه پلانونه په موقتي ډول درولي، خو له دغو هیوادونو سره د اړیکو له عادي کېدو څخه په استفادې هم غواړي وښيي چې د تاریخي ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو وړتیا لري. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونه دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. د چارو د کتونکو په باور له دې وروسته به عمان، سودان، مراکش او ان سعودي عربستان هغه نور هیوادونه وي چې ښایي د اسرائیل یهودي دولت په رسمیت وپیژني. په سپینه ماڼۍ کې د مراسمو تر پیل مخکې ترامپ وویل چې له شاوخوا 15 مختلفو هیوادونو سره په دې لاره کې ډېر وړاندې تللي دي، خو هغه د دې هیوادونو نومونه وانخیستل. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی.
و موردل چې متحده عربی اماراتو او بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې لاسلیک کړي. په دغو مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم حاضر وو. ترامپ دا یو تاریخي پیښه یاد کړه او هیله یې وښود چې ټول عربي هیوادونه له اسرائیل سره ورته اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election, within a period of
wo guru chele Iran sarati ki giz ba pdi ala de November la takano rusta khabari wukram de wi un ya mumkin ne wi myashte patras ke land de moda ki ba Iran wo guri che huwai razi tul shayan samkru Iran la ran za taklif sara makha makhdai mug na gwaru huqo Iran zwini de Iran iqtisad makhpaz wal rawandai de huqo na khalis awayd 20% di hitsuk da waziyat na shili dalai de record la kache awukhti di
I think it's perhaps a record setter.
ایران او ترکیه د سیمه هغه هیوادونه دي چې له اسرائیل سره د زینو عربي هیوادونو د اړیکو پر عادی کېدو یې نیوکه کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس له نادلین لیکلی وای افغان چارواکي او طالبان باید یو پر بل باندې باور پیدا کړي، باور پیاوړی کړي او بیا د سولې خبرې مختبوزي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلین وای د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو، خو افغان حکومت او طالبان باید د خبرو په وخت کې د کوم هیواد تر فشار لاندې رانشي. یو بل اوریدونکی قاری محمد مدنی له واما ولسوالۍ نه لیکلي وای زما په نظر کې بهرنیان افغانان په سوله کې لاس د بهرنیان د افغانستان په سوله کې لاس وهنه و نه کړی، مذاکرات ته تر یو حده خوشبینه يم. بل اوریدونکی لالمیر ناصری لیکلي دی وای لګرم سیر ولسوالۍ نه دا پیغام در لیږم، په بین الافغاني خبرو کې اول باید اوربند شي او اوربند ډیر ضرور دی. شفی جان زدران له خوست نادر شاکوټ نه لیکلي وای له بلک لیست نه مې وباسي، نه پیګم چې ته اوریدونکی هدف سو. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب لیکلی وای خوشاله یو چې بین الافغانی خبرې پیل دن کې دي او دغه خبرې په دوه کې پیل شوې دي. بل اوریدونکي د هلمند مرجین رحیم الله مقدس وای د سولې په خبرو کې باید ډېر حوصله نه کار وخصل شي او ورته خوشاله یم خدای دې وکړي چې دا خبره کامیاب شي. شفی جان بیا بل پیغام را لېږلې دی د لیکلي چې په د سولې په اړه یو څه لیکلي چې سم نه لوستل کېږي. محمد قاسم زواک لیکلي په دې ورسره کې د مان په 14 کې د بیګنا کسانو وجل کېدل زیات شوې دي. لدی سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې. په موکړې لاندو خبرونه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو وخت له د افغانستان د دولت او د طالبانو د اساسو ترمنځ خبراترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. ملګرو ملتونو په دې اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونه پرون د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلی کې د هند بهرنی چارو وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د سویس جنو ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کانفرانس کوربه وي. نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلو به ده. د کابل بازان او د مسعینک اتلان نن د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیلېږي. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان د 15 ټاپوګانو څخه 1535 کډوال ومني. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ اور واخیست. د اروپایي اتحادیه جکپولي ډیپلوماټ وایي د اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د چک جمهوریت پرون د کورونا ویروس 988 نوي مثبت پیښې ثبت کړې. زموږه آزادۍ رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې آزادۍ او اوریدونکو پروګرام درته لرو چې تاسو پیغامونو ته اړوند ځانګړی شوی دی او تاسو د پیغامونو په اړه د چارواکو خبرې هم شته. خو اوس ځینې راپورونه را اخلو. په هلمند کې یوې مېرمنې سلګونه نورو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې. د مسلکي زده کړو او د لاسي صنایعو په برخه کې دغه مرکز ته په لښکرګاه کې شاوخوا 300 هغه ښځې ورځي چې کونډې دي یا د کور د سرپرست لخوا په یوازې سر خرچا نه پوره کیږي. زموږ همکار الیاس دای په لښکرګاه کې دغه مرکز ته ورغلی او دا راپور راستولی.
بلوی تاکاوی یا زیرخانه کې چې تترونه پکې خوره ده په یو سپینه پلاستیکي لوحه لیکل شوی دی چې زموږ موخه د نورو شوزو لپاره د کار زمینه برابر ولې دي. نسیم ایساکزی یوازنی شته ده چې نورو 300 شوزو ته د مسلکي زده کړو او کار غم خوړلې ده.
یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې دي.
د نسیم ایساکزی په مالی لګښت هغه مرکز د شجنا او نارینه جامو ترڅنګ پلاس چپلی جوړوي او د افغانستان ډیر ولاتونه ته د پلور لپاره لیږي. دا د خپل اسي توکو سره د خلکو د علاقه او بازار نه راضي دی. وايي شوونکی او زده کوونکی چې ټول شدیدی په خپل کار خوشی دي.
دلته تقریبا یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې د لکه نارینه غندونه او افغاني کالي او د سپلو غندل استاد چې دوی زده دي او نور پاتې ګرځي شاګردان دي.
د امنیتی ستوند ترڅنګ کورنی او مذهبي مسایل هغه مشکلات دي چې په دې ولایت کې د ډیرو شوزو څخه د تعلیم او کار حق اخیسته دي. کچوم د احسایه چې په هلمند کې به څومره شدي کونډې او بیکاره پر کونو ناستې وي معلومه نه ده. خو دوی ځوانې کونډې لیما او احمدیه وایي د مهنت خواړه نه خوري. خوش دي چې د خپل لاس په مزد ډوډۍ پیدا کوي.
زه غواړم چې خپل لاس یو څه وباسم. نه غواړم د نور د مهنت تر سنت لاندې زر هزار زیات لاندې.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو. درې شزي خپل دا دغه نن ګټه را تولیږي د خپل د کور نه په کاپه برابر.
دغه مېرمنې په داسې حال کې د خپل لاس د مزد او تنخوا په ډوډۍ خوشاله دي چې ډېری کمی د کار او تجارت اجازه لري. زما د لپاره په هلمند کې چې ډیر وخت نام نه پاته سوی دی د شوز لخوا شوز ته د کار دغه ډول ګډ ځای عجیب ښکاری. د دې مرکز دوه کارکونکي فیروزه او کافیا وایي چې مسلکی روزل سوی دي. د حکومت څخه د کار غوښتنه کوي.
موږ د حکومت څخه دغه یل لرو. موږ د خوندې لپاره نور غریبانو کونډې چې دي د لپاره یو کار جوړ کړ ترڅو چې موږ خپل مشکلات حل کړو. موږ ژغ ترې ځای ورسیږي.
دلته خو ډېر شرې بیا سرپرست دي کار ته اړتیا لري. وخت بلانه چې ځینې ښځې د کور د مشکلات څه نشي راوتلی چې دلته کار وکړي.
که څه هم د احصایې کار او ټولنیزو چارو رسیتونو تر ډېره مده شمېرې زموږ په واک کې نه دي راکړي چې څومره ښځې په دولتي ادارو کې کار کوي. اما د حکومت او مرستندوی ټولنو څخه د کار غوښتنه ډېر خلک کوي. ښځې چې د افغاني ټولنې محرومه برخه ده نسبت نور قشرونو ته مستحق ګڼل کېږي، خو چې تر ټولو مخکې کلتوري او کورني محدودیتونه تر شا پرېږدي او د کار اجازه ترلاسه کړي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم راځو یو بل راپور راخلو. له غزنی څخه د افغان سکانو او هندوانو وروستۍ ډله هم ووتله. دا وروسته له هغه چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د دوی په وړاندې ګواښونه زیات شول. په دې اړه پام وکړئ له غزنی نه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ته.
دا غزنی سکانو هم خپل کډی هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیرتنات ساتونکو. راجرام
زمانوم راجرام دی په شهر کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندستان ته کډه شوې دي. دا روان لمریزې میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوان او سکانو استاذ نریندر سنگ خالصا زادی رادیو ته ویل چې په 13 یو میاشت کې د دې د دغلی ژکیو یو سل 50 کورنۍ د نامنیو لامل هندستان ته کډه سوی دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنۍ هم ژوند کاوه چې د وخت په 13 سره د دغه کورنۍ شمیر یو شتراټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. دا غزنی اوسیدونکو وای په خپل تللو هیوادوالو په سډیر خفه دي. دوی وای هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیڅ چاته هیڅ زیان نه رسید. حاجی بصیر څلوېشت کلن دی. دای د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځای لري. دای وای څنګ په څنګ ملتیرو شلو کالو راهیسې له سکانو ورونو سره دکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډیر بے ضرره خلک دي. ډیر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه. د یو بل کورونه ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ را نتللی ده پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې تللي دي یا یې وطن پرېښی په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینه او سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند مو ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. دا والی ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون والو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې بدی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وي.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ د بیرغ ورځ په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیا دل ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسیږي، زیات پسې خپه یو، نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینې نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځای نه درلودل.
له دې سره د خبرونې خبری مسایل رانغاړو. اوس هم ورزو 19 پروګرام ته ازادي او اوریدونکو ته چې فریبا ظاهری قربانه ده.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی. یوې بلې خبرونی ته ز فریبا ظاهر شرق لاسترتوم. دوستانو په دې خبرونه کې به هم د سیلابونو موضوع چې مشتر ډیر زت پیغامونه راځي تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیان لیدل دي او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه خبره کړې دي، د چارواکو سره مرکه هم کړې دي. په دې ونه کې بیا هم ستاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم د خلکو ستونزې په واوري. خو یو مسله دا ده چې د طبي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای شي، څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپریال ساتنې د چارو له یو متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسو پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي دي.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. مینه په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارانو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې دغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو ګران دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځینبند کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په هغه ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند په څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې موږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو ته باید ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبیږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاسته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکې برکت ولسوالۍ ځوان دي کلنه علي زاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غلی د ډېره خرابې څخه کړی ده. سرکونه زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر زیان اړولی، د کورو ته اوبه ورغلي دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مساحي کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په
باراک چې کوم مرسته سره ولې خلکو سره د ټول سیمه د خلکو سره مرسته وسولي او سره خدای د سجاون د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه موږ د امبسګین سیران دی سره موږ ته رسیدګی نو د دولت تشکم هیل کوم له هغه مؤسساتو څخه چې بس مستحق خلکو ته د سروي وکي غوته ورسي ورته او سرکونه ډیر زوبلی دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې موټر لور چې د خلکو په جربونه جربوم ځکه بس لاندې ده بس نو هیله مې دا ده چې د دې سامه سروي وسي او مستحق خلکو ته مرستې ورسیږي. سلام علیکم.
بله زه شبت خان زدرنم د خوست ولایت نه د خلکو ټولو سوالی څخه زما پیغام دغه دی وروره چې دلته د نره نړیوال ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي چې د اوبه وړي دي اوبه خلندې کورونه ونه وړي دي خو په دا رقم دي سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي باید د دې ته څه ورسیږي باید د نو پیغام خپور شي نړیوال ټولنه د کوشش وکړي د سره مرسته وکړي سوداګر دي د سره مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
سلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت سفر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر و چې د سیلاب زپلو سره باید چیر ته هر دولت تر ډیره هدا پر مرسته وکړي ځکه چې دا غو ټول شان ورسوي د دقیق معلومات زه خپل لرم د یو کولنۍ ټول غړي په شهادت رسیدلې د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډیره هدا پورې ډډه وکړي کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېر یادو چې بس سیلاب راځي ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید هغه د اوبو څخه کډه وکړي په دې مثال باید چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای پر موږ باندې نه راولي خو په دې مثال سایه ډېر به ښکار ده باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لایستلې هغه شان یې لا هم باید ایستلي بس هغه هم پیغام دی وسلام په احترام.
السلام علیکم. زیاد جمع خبرې کوم نه کارته نه ونه د سپتان له نه دلته موږ راځو په کومو کې خلم راته نه زیاده من سلام نه ده سخت زیاده کې چې حکومت یې موږ نه دی راځي خو نو که څنګه به موږ یې دوه نه سره نه پیښ سره سلام په احترام.
الو سلام علیکم. آزادی راځو ته سلامونه بعد سلام د لوګر ولایت حاضر ول سوالی د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډیر وتلې دي موټرې موړې دي سرکې می جاړې کړې دي او ټولې په خیم ځکه لندې کړې تاسو نه خوښ کیږي په څه دغه غم خو یا پاملرنه وته وکي. وسلام.
سلام علیکم. زه د آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بار له سلام زه د ولایت لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سرک دا لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته ور فورې وته یو دا غلار سیلاب خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې سیلاب نه کیږي دومره دا تنګای خراب کړی ده دغه باندې لزر کور شاوخوا 15000 کور تا ګور اتاک دغه خلک سره د کومک کی مشیشي حکومت کار څوک دغه کومک دی د سرک په هغه د کومک سره وکی یا دغه کورونا وهل ته د کومه بستی راغلی د خور غریب توار کی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي نورم په ماغه دغه ما پیغام ده د ځاخیل او تنګای د څنګه مشتی نه دالار تر ګرځیدل ده نورم په ماغه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ او خوشحاله یاست. لنډ پیغام لرم خدای دې چې ما پیغام نشرسي په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې چې لابو چې زپلي دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی هغه که د هلمند دي که د کندهار د هر ولایت په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او که خپل تر وسه کومک ورسره وکړي نو نور پیغام
نه لرم په درنه. مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مراستولې و د دې موږ هم درته خبر کړل. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل پیغامو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په بیلابلو سیمو کې سیلابونو زیان رسولې دی دا زیانونه هر کال په افغانستان کې رسیږي د سیلابونو له کبله البته د طبيعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران وي خو د دغو زیانونو د کمیدو لپاره یو څه کول پکار دي دا چې څنګه دغه ځانونه کمیدای سي زموږ همکار نوریاس نوری د چاپریال ساتنې د چارو لپو عبدالولی مدقیق سره مرکه پر کړې ده او د موزه چړلې ده. لمړی ترې پوښتلی چې د پروان په مرکز چاریکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه براوزي، یعنی مخکې تر مخکې دا وړاندوینه سوې وه که نه؟ په دې اړه ښاغلی مدقیق وویل
د سیلابو راتګ په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونو دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده او دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هېواد کې د سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبريال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینه دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یو ډیر ځان منون کې دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او د دوه ورځې ډیر کم وخت ته زموږ هیوادوال ځانون آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه ادارات کمکاري نه تناسه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی د زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو. نه دولتي مربوطه ادارات د سیو سیستم باندې کار کوي او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره د سیو ډیر واضح او اسانه سیستم رامنځته کوي د چې موږ خپل هیوادوالو ته مخکې خبر ورکړو تر څو دوی ځانون آماده کړي. په داوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکړي. متاسفانه دا ډیر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
ملخص یو بل موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډیر آشنا دي او ښه پوهېږي چې کوم ځای کې کورونه جوړ کړي، کوم ځای کې جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډیره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د سیاسي د مشکلاتو سره مخ کیږي. چې موږ توجه ورته وکړو دغه مسایلو ته او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې ترسره کړي نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ راکمولای شو. شاید سیلاب مخه ونشونی ولی هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو په طبیعت کې خپله کومه مداخله سي کې باید مسؤلانه مداخله وي. هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د غو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کړي او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنه ساحې زیاتې کړي تر څو موږ د اوبو په صورت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسو دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسو تلفات ورکړو په دې سکه.
د چاپریال ساتنې د چارو پو عبدالولی مدقیق.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو د ازادي رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته یو جهان سلامونه وایم. ازادي رادیو زموږ د ګډه د چارګانو دی وځلو دی ولا رادیو ده. زمونږ د ولایت څخه خبرې کوم. دغه نظامي شهیدانو حق او حقوق زمونږ په ولایت کې هغه بېوزلو خلکو ته نه رسېږي. هغه واسطه والا خلکو ته ورسېدل، هغو واخیستل. دا دوم ځل یم دا بېوزله خلک تر اوسه پاتې دي. د ازادي رادیو څخه یو جهان مننه کوم چې دغه زموږ پیغام دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد د هلمند ولایت نیوی ولسوالۍ کومې اړیکې نیولې ده. زما دغه یو مشکل وو چې عمومي د ټول هلمند د انتخاباتو روپۍ مې ورکول شوې د پارلماني انتخاباتو ده. تقریبا یو نیم کال اعتراض چې ولې نه ورکول کېږي، تاسو کوم دغه هیله او ارزو ده چې زموږ اختر مسؤلینو پرې ورسوئ؟ مننه.
السلام علیکم، زه روزګان ولایت ګزار د ولسوالۍ سید سره خبره کوم. وروره دغه زموږ لار د طالبانو دغه د پرمر باندې بند کړې ده. وروره شی ودې خواته نه را پرېږدي، د کندهار څوک تېري ته نه را پرېږدي، دغه لور لار بنده ده. موږ د حکومت ته مسؤلینو څه دا غوښتنه لرو چې دغه لارې لکې مزیدان پرته دي. وروره د خلکو شی نهشته، په دې لرې ولسوالۍ ده، بیا لاس بنده ده. د تېري سوا خواته مشهور ودان دي، ګرد مسلام لار دي، لارې بنده کړې ده. د اشرف غني صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار موږ ته وروره حکومت ته ووایي چې رایدایه کې یا طالبان سره یو خبرې ته ورسېږي. دا وسب د معاشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی ده. سلام
علیکم. موږ غوښتنه د مکاتبو په برابر ده په هلمند کې چې یعنی دغه کتابونه واخیستل شي بته نوی کار شروع کېږي. موږ د مکاتبو څخه دا غوښتنه ده د مسؤلینو څخه چې باید دا زده کوونکي یعنی ته باور وکړه چې په یوه سیمه کې نوي نفره سل نفره ته هم رسېدلي دي. نو دا په سیند کې بېخي ډېر دي. موږ د مکاتبو د مشرانو دا هیله ده چې باقي دغه شاګردان شل شل دانې یا دېرش دېرش دانې په سیمکو سره وویشي. زما په فکر سره نو بیا به د اوبا او کورونا څخه به موږ ژغورلي وي، ځکه چې که په یوه سیند کې تقریبا سل نفره وجود ولري بنان بیا په دغه کې بیا نه باید نه وایه کېده چې یو شخص کورونا نیولی ته بند ټوله به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري، ځکه چې که یو نفر یو کور ته انتقال کړي ته باور وکړه چې سل کورونه نه زر کورونه بې تخته کړي. نو زموږ د مکاتبو د مسؤلینو څخه دغه هیله او ارزو ده چې په یوه سیند کې اتیا اویا نفره یې دوی بلکې یا شل نفره ته واړي، یعنې بچ فاصله سره مراعت کړي. دا خو زموږ لپاره هم ښه ده، هیوادوال لپاره هم ښه ده. بیا به زموږ د کورونا څخه خپل ځان ژغورلی وي. بس دا مو پیغام و، ایله من زموږ پیغام مسجد کسان واوري. او سلام په احترام.
الو السلام علیکم، زه مولوی عبدالعزیز خاکریزی د ارغنده ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو ته پیغام رسوم. وروسته تر سلامه دا پیغام چې زموږ د دالیې بند د تالیې کاسه اوس وخت ده، دغه نه دی د کښتو دی دی بیا اوس راته وتړل دي. یعنی دا دې کار کې حکومت کې کار پر وکړي چې مسلمانانو توبه پیدا شي. وسلام.
ضرور آزاد ادمن ولایت خبره کوم، مشر احمد حیدری د ګرشت ولسوالۍ څخه. ورور سلام ته پلان ګرته کې پر مخ باندې دغه دوه ورځې کې چې رنګونه و چې زوریات مو نه کار نه کوي، په هېڅ سره کم کار نه کوي. دغه ځوانې خو کېدای شي مکاتب سره برابر کړي ډز څه به کار نه کوي. سامه کوي وروره، مننه دغه به پیغام دی وروره. نور ته خدمت دی خواده مو کوي.
السلام علیکم، زه رفیع الله د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه یم. هیله لرم چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی. پوری چرواک سره هیله لرم زما غږ تر خپل ولر پوری چرواک ور سره.
زه بشیر الله حکمل د کونړ ولایت په نورستان کې معلم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل د ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی. مونږ خو غریب خلک یو، زمونږ معاش هم دومره نه دی چې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمون معاش چې د هر لاري وي چې مونږ ته حواله شي. ډیر مننه، تشکر.
السلام علیکم، زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. روزګانه د غلا چې کوم ده د میدان خارا پورې سړی ځي، ډېره سخته خرابه ده، ټول مینونه لوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي، او چې کوم د دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي، او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام به احترام.
مننه کوم درنو دوستانو چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریک کړې وي. موږ هم د دې خبرونو لالارې خبره کړه. هله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او د هواري برخې ته پاملرنه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم، د خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. مننه کوم او تاسو هم مننه، تاسو د نور پیغامونو په هیله هم يم. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-22-23-16 او یو نړیواله شمیره 0-0-420-22-11-24-15.